السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات خبرونه کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د فبروري له شپږویشتمې څخه د مارچ تر دوهمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 240 ملکي وګړي وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. یوناما ویلي په ملکي تلفاتو کې هغه کسان هم شامل دي چې د پولې له هغې خوا د غیر مستقیمو ډزو له امله زیانمن شوي او همدارنګه هغه کسان چې د هوایي بریدونو له امله ټپیان یا وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې دغه شمېرې لومړنۍ دي. افغانستان ادعا کوي چې پاکستاني ځواکونو ملکي افغانان په کړي خو اسلام آباد داتور ردوي. یو نامه د جګړې د درولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی دی چې دا تاب تریخوالی چې اټکل کېږي شاوخوا 14,400 کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان د خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی. هغه خلک چې لا هم د اګست او سپتمبر د پرله پسې زلزلو له اغېزو څخه د رغېدو په حال کې وو. یونیسف د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان او پاکستان د جګړې له امله ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونیسف ویلي که څه هم دوی د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو له نورو شریکانو سره په همغږۍ د دغو راپورونو د تایید هڅه کوي خو له اوسه څرګنده ده چې ماشومان درنه بیه پرې کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دا اداره وایي له سختو جګړو وروسته هغه کورنۍ چې تیر کال د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړوونکي زلزلې ژوندي پاتې شوې وې اوس ورڅخه د خوندیتوب لپاره پولې ته نږدې د بې ځایه شوو له کمپونو د وتلو غوښتنه کېږي. یونیسف له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې زغم وښیي، د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي او د نړیوالو او بشري حقونو د قوانینو له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي که له پاکستان سره یې شخړې روانې پاتې شي په کابل کې به د پاکستان سفارت بند کړي. طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن سه‌شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت د بندولو حتمی پریکړه نه ده شوې خو ممکن داسې وشي. نوموړي دا هم ومنله چې پاکستاني الوتکو کابل ته نږدې پر بګرام پوځي اډه بمباري کړې ده خو د سر او مال زیان یې نه دی اړولی. فطرت تور پورې کړل چې پاکستان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په بریدونو کې ولسي وګړي په نښه کړي دي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي خو تېره ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ادعا کړې وه چې په افغانستان کې په بمبارۍ کې په سلګونو طالبان وژړي، ګڼې پوستې او د وسلو زیرمتونونه یې ویجاړ کړي دي. طالبان دا اداره د وی او وای چې د پاکستان لسګونه پوستې او پوځي اډې نیولې یا ویجاړې کړي او یو نیم سل پوځیان وروژلي دي. پاکستان د فبروري په میاشت کې پر افغانستان بریدونه هغه وخت پیل کړل چې د طالبانو پر حکومت د اسلام آباد مخالف وسله والو د خوندي ساتلو تور پورې کړ. د طالبان حکومت دا تور ردوي او وایي چې هیڅ اته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. درې الوتکه چې د اروپایي ټولنې بشري مرستې پکې بار وې نن افغانستان ته ورسېدې. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د اروپایي اتحادیې دا ژوند ژغورونکي خوراکي مواد د ملګرو ملتونو د یونیسف په همکارۍ افغانستان ته واستول شول څو هغو ماشومانو ته ورکړل شي چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوی مشرې ویرونیکا یوسکوویچ پوهارو وویل اروپایي ټولنه له افغانستان سره د خپلو ژمنو په لړ کې هغو افغانانو ته چې مرستو ته شدید اړتیا لري انرژي لرونکي خوراکي مواد استوي. اټکل کېږي چې شاوخوا 3.5 میلیونه تر 5 کلونو کشر افغان ماشومان د مغزي خوړو او پاکو اوبو د نشتوالي له امله له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې ادا کړې چې د پاکستان هغه وسرتیري وژلې دي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې نیولې وو. د بلتون غوښتونکو ډلې د مارچ په دریمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې غوښتلې د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو له لارې هغه بندیان تبادله کړي چې په وینا یې د خبرو اترو وخت ختم شو. د بلوچستان د ازادۍ پوز ډلې په خوا د هغو سرتیرو یو ویډیو خپره کړې وه چې په خپلواک ډول یې کروالی تایید یا ردېدل ناشونی برېښي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ډلې د پاکستان او امریکا لخوا ترهګره ډله بلل کېږي. د امریکا پوځي چارواکو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په تازه بریدونو کې د ایران د سپاه پاسداران د قومندانۍ مرکزونه د ایران هوایي دفاعي سیستمونه او همداراز د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د توغولو اډې له منځه وړي دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ یاسین کمپر ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي، د امریکایي ځواکونو په پرله پسې عملیاتو کې د سپاه پاسداران د قومندانۍ او کنټرول تاسیسات، د ایران د هوایي دفاع وړتیاوې، د توغندیو او ډرونونو د توغولو اډې او پوځي هوایي ډګرونه له منځه وړل شوي دي. په همدې وخت کې سپاه پاسداران اعلان وکړ چې د سېشنبې په سهار د بحرین د شیخ عیسا په سیمه کې د امریکا پر هوایي اډې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د سپاه پاسداران له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې شل بې پیلوټه الوتکې او درې توغندي توغول شوي، او ادعا یې کړې چې د اډې د اصلي قومندانۍ مرکز له منځه وړل شوی، خو دغه ځواک د خپل ادعا کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتې به دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه او د ازادي رادیو په نورو ټولنیزو شبکو کې شته. وړاندې پراپورونو کې به واوري، په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرلپسې اوومه ورځ روانې دي. طالبانو حکومت وایي د پاکستان لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې.
په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ یو سترو لس تنه ملکي او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې ښځې او ماشومانو په شهادت ورسول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي.
دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی، تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دو ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ.
په پاکستان کې د امنیو په اړه د یوې څېړنې موندنې ښیي چې په دې هېواد کې په 13 فبروري میاشت کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په فبروري کې د جنوري په نسبت هم په سیکورټي فورسز، خاص کر په پولیس اهلکارو حمله پر لپسې زیات شوې. باجوړ د خبر پښتونخوا نور قبایلي ضلع کې په خیبر، مومند او شمالي وزیرستان شامل دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران تر ټولو سخت ګزارونه لا هم پلاره دي، او د افغانستان په اړه په یو راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي.
ځینې داسې ځینې مالیدلې چې هغوی کنتن په 5 سنف کې ځان ناکامه کړی چې موږ شپږم ته لاړ نه شو. که موږ لاړو بیا زموږ شپږم سنف ختمېږي، موږ د ښوونځي دروازه نه شو لیدلی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرلپسې اوومه ورځ روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستاني لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په دغو نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او د نښتو د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې ده. بل ورته له ماشومانو د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف هم په روانو نښتو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د په اړه راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ پیل شوې جګړه سې شنبه د هود یا کب 12 لا هم روانه ده، د دې نښتو او د پاکستان د هوایي حملو له امله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ملګرو ملتونو دغه نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي خبرداري ورکړې او د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې. په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولۍ یوناما سې شنبه د هود 12 په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د رواني فبروري له 16 د مارچ تر 2 د لومړنیو ارقامو له مخې لږ تر لږه 1,46 ملکي تلفات ثبت کړي چې په دې کې 2,40 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,40 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو مت تازه اعلان کړی چې د نخطو لپاره تر دې دمه د پاکستان د هوایی او ځمکنۍ حملو له امله د وژل شوی ولسی وګړو شمیر 110 او د ټپیانو 130 تر رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت سه شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل
تر نن ورځې پوری د پاکستانی فوجي رژیم لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایي حریم نقص کړی. په یادو هوایي بریدونو او د هوانونو په فایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 110 تنه ملکی او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې ښځې او ماشومان په شهادت ورسول، او 130 تنه نور چې د دې هم غوسه اکثریت ښځې او ماشومان تشکیلوي ټپیان شوي دي.
نوموړي دغه راز ویل په دې بریدونو کې د ملکی وګړو 10 کورونه په بشپړ او 314 په نیمه ډول تخریب شوي. 12 دوکانونه، 19 جماعتونه، یوه مدرسه او دغه راز یو روغتیایي مرکز هم ویجاړ شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ملکی خلکو په نخښه کول په کلکه غندی، او په خبره یې د پاکستان د پاوز د دغه بی باکانه عمل د درولو غوښتنه وکړي. داسې مهال چې هغه اړه هم په وزیرستان او خیبر پختونخوا کې د طالبانو په بریدونو کې په کورونو کې د توغندیو د لګیدلو راپورونه ورکړل شوي. په انګور اډه سیمه کې استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د مارچ د 3مې په شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې په ځینو کورونو توغندي لګیدلي، خو چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی اوښتی. خو د خیبر پختونخوا چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په سدوخیلو کې په دې شپه طالب ځواکونو په بریدونو کې د یوې ماشومې په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما په خپره کړې اعلامیه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي چې د نړیوال بشري قانون په ګډون د نړیوال قانون تر چتر لاندې خپلو ټولو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. یوناما دا هم ویلي چې د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د لومړنیو راټولو شویو معلوماتو له مخې اټکل کېږي چې په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د دغه نښتو له امله له اغېزمنو شویو سیمو څخه 14,000 کورنۍ بې ځای شوي. یوناما دا هم ویلي د دغه نښتو له امله په تورخم کې د بیړني روغتون په ګډون بشري او روغتیایي بنسټونه او د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM د ترانزیت مرکز هم زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې کرښې ته نږدې په تګ راتګ د محدودیتونو له امله د بشرپالو، د ژوند ژغورونکو خدمتونو او نورو مرستو کاری وړتیا کمه شوي. په ورته وخت کې د دغه نښتو له امله د قربانۍ شویو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي او عیني شاهدان پاکستان تورنوي چې د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کلي او کورونه په نخښه کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکي شریف الله چې 2 ورځې مخکې د پاکستان د هوایي حملې له امله د یوې 15 میاشتنۍ لور او مېرمنې په ګډون د کورنۍ 100 تنه وژل شوي، ازادي راډیو ته وویل
یمو د خپل ودا په ګاډون یو ملیر و د دغه په ګاډون باندې 14 کسونی په شهادت باندې ورسول. زما د تر زمانو په دا کې درې شیزیناوي او نور هلکان او دوه کسون زما دوه بچی پاتې دی، او یو خزمه یو مې د 15 میاشتې لیر و هغه په شهادت باندې ور.
د ختیځ ولایت کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ یو اوسیدونکي جنت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د هوتی ولسمه په دې ولسوالۍ د تازه راسنو شویو کډوالو په یو کمپ د پاکستانی ځواکونو لخوا د توپونو ډزې وشوې.
سو ولاړو چې په دغه صحنه کې دغه یو مرمۍ بيخي زموږ په منځ کې ولګېدله چې ما خپل پروتو کا او غږ مې وکړ چې په دغه کې چې شوه مخ مې راوړ او زنانه م الله بچکلی خو دلته دغه څلور ماشومان چې دوه په ځای شهیدان شوي او دا دوه شدید زخمیان. پاکستان پولیس پر هغه کوي او عام وګړي په هغه کوي، کمپونه په هغه کوي، کلیوالی کورونه په نخښه کوي.
پندې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومان او ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ماشومان او د مرجوب لري د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که څه هم روښانه ده چې په نخښو کې ماشومان تر ټولو زیان ویني، خو بیا هم دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازوالۍ سره په ګډه د پاکستان د بریدونو له امله د ماشومان او د مرجوب لري د راپورونو د تایید هڅه کوي. د دغه صندوق لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې چې دوشنبه د هوتی ولسم خبره شوی راغلي د کرخې بلې غاړې ته هم ماشومان اغیزمن شوي او اوس مهال د امنیتي اندېښنو له امله نږدې 1,30 خونځي تړل شوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو او پاکستان حکومت په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې یو وار بیا په یو بل د درنو ګزارونو او یو بل ته د تلفاتو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمي د هود 12مه په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې تېره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې کرښې ته نږدې 15 ځلې نښتې شوي او ادعا یې وکړه چې په دې نښتو کې د کرښې بلې غاړې ته د پاکستان ګڼې پوستې ویجاړې کړي او لسګونه پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولې. نوموړي دا ادعا هم وکړه چې په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر او پروان کې د پاکستان 3 بی پیلوټه او 2 کشفي ډرون الوتکې راغورځولي. هغه دغه راز وویل چې د دغه نښتو له پایله تر دې دمه 7 نه ډیر طالبان وژل شوي او له 2 ډیر ټپیان شوي دي. په ورته مهال د پاکستان حکومت هم په دې نښتو کې طالب لوري ته د زیانونو د اوښتلو ادعاګانې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې سه شنبه د حد 12 خپور کړی ویلي، د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو ګڼې حملې شنډې کړي او په تاروزي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې. خو ازادي راډیو د دواړو لوریو دا ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د 2 نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند 2 مرکزونه په نښه کړي او 70 تنې وژلي، خو یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو په بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي. له تېرو څو ورځو ویل کېږي په پېښور، خیبر او د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې.
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه ده افغان مهاجرینو لپاره. دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دو ته ټارګیټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګلي دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډېر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
مونږ دلته 20 کاله کاروبار کړی ده، روزګار هم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا مونږ لګیا یو ورځې زمونږ سوداګانې نه کېږي، مونږ هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بیرته پرېږدي. حکومت خو ډېره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرینو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کېږي؟ او لکه ګډه واچي گاوډو تا والته بیا چالان کی، عدالت تا خزه او ماشومان بچي دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې سي.
په داسې حال کې چې لته رو سوره زورای سي د تورخم په شمول په یو شمیر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتي روان دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوی دا، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې د نه امنیو په اړه د یوې څېړنې موندنې ښیي چې په دې هیواد کې په 13 فبروري میاشت کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وایي چې د روان کال د جنوري د میاشت په نسبت د فروری په میاشت کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د بړ شوي کسانو شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د ادارې په وینا په تیر کال 2015 کې چې څومره ځانمرګي بریدونه شوي، د هغې بریدونو 50% صرف د جنوري او فروری په 2 میاشتو کې شوي دي. د ادارې په وینا چې د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې 470 کسان مړه او 333 کسان جوبل شوي دي. په مړه شوي کسانو کې 290 وسلوال، 90 عام اولس او 80 د سیکیورټي فورسز کارکونکي وو. پی آئی سی ایس ایس وائی چې د فروری په میاشت کې د عام اولس په مرګونو کې 22%، د وسلوالو په مرګونو کې 21% او د امنیتي ځواکونو په مرګونو کې 74% زیاتوالی راغلی. اداره وایي چې د فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا او خصوصا په قبایلي ضلعو کې د بریدونو له امله د مرګ ژوبل شمیرې زیاتې شوې او یوازې په خیبر پختونخوا کې 53 د امنیتي ځواکونو سرتیري او 6 عام اولس وژل شوي. اداره وایي د فروری په میاشت کې په صوبه کې 3 ځانمرګي بریدونه شوي چې 10 کسان پکې وژل شوي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل چې پر له پسې د وسلوالو بریدونه سیوا کېدو له امله پاکستان د سفارتي خبرو په ځای په افغانستان کې د وسلوالو پټ ځایونه په نښه کړي او دغه عملیاتو ته د غزب الحق اپریشن نامه ورکړې چې لا هم روانه ده.
په فروری کې د جنوري په نسبت هم په سکیورټی فورسز خاص کر په پولیس اهلکارو حمله پر له پسې زیات شوې. باجوړ دغه رنګ کومګه وګورو د خبر پختونخوا نور قبایلی ځینې چې پاره کې خیبر مومند او شمالي وزیرستان شامل دي پاره کې ډېر زیات حمله وشي او دې حمله روسو پاکستان دا فیصله وکړه چې دا حمله پر له پسې د افغانستان خوره استعمالیږي او دا غي پلانینګ هر سال تکیږي. نو دغه وجه نه پاکستان دا لازمي وګڼله چې د دې حملو د مخنیوي لپاره د سفارتي جبه په ځای باندې د افغانستان سره د ټوپک وزور هم خبره وکړي. پاکستان التا ایئر سټرایکس وکړل او التا ایئر سټرایک نه پس چې کله د هغې د بدل اغوستو لپاره د افغانستان چکم او فوج دے ہوئی پپول باندې د پاکستان باندې حمله وکړل، نو پاکستان د هغې په جوابي کاروایی کې د باګرام پورې، کابل پورې، قندهار، پنشیر، لغمان او داسې نور ځایونه چې کوم دي چې چرته د هغوی تنصیبات هغه نه ختمل او دې وخت کې فی الحال یو نه ختمیدونکی جنگ چې کوم دی هغه په افغانستان باندې روان دی.
اداره د فروری په خپل راپور کې وایي چې بلوچستان کې د رد الفساد عملیات وروسته په بلوچستان کې وسلوال بریدونه کم شوي او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 168 وسلوال مړ شوي. اداره وایي د کال 2018 د جنوري په اخیری دوه ورځو کې په بلوچستان کې 102 وسلوال وژل شوي، کوم چې د کال 2001 نه پس په یو میاشت کې تر ټولو زیات وسلوال وژل شوي. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي چې د فروری په میاشت کې د ټولو غټ برید په اسلام آباد کې شوی چې پکې 46 کسان مړه او 168 کسانو زیات جوبل شوي.
په پاکستان کې د نه امنیو د زیاتوالي په اړه مو راپور واورید او اوس هم پر ایران د امریکا او اسرائیل د وروستي برید موضوع ته مخه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې پر ایران تر ټولو سخت ګزارونه لا هم په لاره دي. مارکو روبیو یو ځل بیا پر ایران د بریدونو دفاع وکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ایران کې پر اهدافو د بریدونو لپاره د واشنگتن له پریکړې دفاع وکړه او دا بریدونه یې له یو قریب الوقوع ګواښ څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب لپاره یو وار له مخې اقدام وباله. روبیو خبرداری ورکړل چې د امریکا پوځ تر اوسه سختو ګزارونو ته لا نه ده مخه کړې. روبیو د مارچ په 2 نیټه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې په بشپړ ډول یو قریب الوقوع ګواښ شتون درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته د بندو دروازو تر شا په غونډه کې د قریب الوقوع ګواښ او پر وړاندې د وارد مخه اقداماتو په حق له توضیحات وړاندې کړل. روبیو زیاته کړه چې مونږ پوهېدو چې اسرائیل به برید کوي، مونږ په دې پوهېدو چې په نتیجه کې به یې په امریکایي ځواکونو برید کیږي. که د دوی تر بریدونو مخکې مونږ برید نه وای کړی، مونږ ته به ډېر تلفات وارد شوي وای. د روبیو د بیان په ځواب کې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د سه شنبه په ورځ د مارچ په 3 نیټه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونې ښیي چې امریکا د اسرائیل په استازیتوب په خپل انتخاب جګړې ته داخل شوې ده. متحده ایالاتو او اسرائیلو د فبروري په 28 نیټه پر ایران په پراخو بریدونو کې د دغه هیواد لوړپولي چارواکي د توغندیو ځایونه او پوځي زیربناوي په نښه کړي. دا هوایي بریدونه له کلونو راهیسې د واشنگتن او تهران ترمنځ تر ټولو سختې مخامخ نښتې ګڼل کیږي چې سمدلاسه سیمې ته وغځېدي.
خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه ورسته راپور په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي. یو شمېر ښځینه ښوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نجونې قصدن په شپږم ټولګي کې غواړي چې ناکامې شي تر څو له ښوونځي بهر پاتې نه شي.
دا چې د افغانستان سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د هغو میندو زړونه یې پیل ته لړزیږي چې د دې تعلیمي کال پر رسېدو نورې لونې له شپږم ټولګیو پورته او بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې تیر تعلیمي کال لونې له شپږم ټولګیو خلاصې خو سږ کال ورته په کور کې ني چې دوی یې ناڅرګند برخلیک ته اندېښمنې دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د خپل یوازینۍ لور مور چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل دا وایي هر کله لور ترې پوښتنه کوي چې راتلونکی کال به هم ښوونځي ته ولاړ سي، خو په خبره یې دا لا ځواب پاتې کیږي او یوازې له سترګو اوښکې بهېږي. د کابل ښار د نجونو د لومړنۍ دورې ښوونځي وی ښوونکي او د دوو زامنو او یوې لور مور چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
از روز که سمتفه شفت ما سر به بستر کمی مانم
زمان لور چله کلش به گم طول گیده تلله لحاق محالتو زجه خط گره پا بالخ می سر ایخه ساتو نمی پا دیان دیخنو که فکر کرده چه سر بیره پرده چه لور می دیره لایقه و حوخیاره ده او ده هم وی زرازون که داکتره که گم خوزتون را نهیلی که گم چکا شرایط افغانستان که هم دستی دوام مکری تو دی لور راتلون که با می سنگشی چوی دا که کم تر دو ساعتون هم دخپلی لور پاره می فکر کوم او دی رزوری گم چه راتلون که بای سنگشی
دا خون که وای نیوازی خپلی لور بلکه دا هغو انجونو زدکون که برخلیک تایی هم پا هم دی اندازه اندیخمنه دا او سرال دی چه پریکالون ای زیارون ایستلی پا خبره دا دی زغم ورتخورا سخت کاری چه دوی پا کور که نستو سره لطیاره برخلیک سره مخ کیگی. دا حقیقت دی چه زین نور خونکی هم مطرح کوی. دا کنر ولایت دیو خونزی خونکی فاطمه وویل چه دا شرایط اکثر نور انجونو تا دا تدریس پا برخه که پر روحیه اغیزه کوی.
پچه کلش پگم کلگی تلاش نموتاس پانه ده وقت شرایط لکبلا و دی بانه ده علم دروازی بندی دیم. بیچارگانی پا کورونو بانه که یعنی زنی دس جنی مالی دلی چاوی کنستان پا پینزم سنف که زن ناکامه کلی چه منش پگم تلار نشو که منگلار بیام بیاز منش پگم سنف قاتمی که من ده خونجی دروازه نشو لی دلی. معلومه خبره ده من طول کفاده چه ده خون کده طول پا ذهنونو بانده ډېر بد او ناوړه اغېزه کوي. هغه چې د جنکۍ ګوري هغوی ته خپل حالات یادېږي، ځکه موږ هم د پوهنتون په آخري کال کښې چې په موږ پوهنتونونه بند شو، نو کله چې هغوی شپږم سنف نفارېږي د هغوی جړا د هغوی هغه مسلومیت چې موږ ګورو موږ ته خپله د پوهنتون حال را یادېږي.
د دې ښوونکي په خبره که دا حالت همداسې دوام عمومي، راتلونکي کې به افغانستان کې د نجونو او ښځو او حتی ټولنې وضعیت نه جبرانېدونکی وي. دوی ټولې د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زره له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په 14 کال کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجی فرمانونو کې په 1401 کال کې د قوس په میاست کې پوهنتونونه او بلاخره په 1403 کال کې د قوس میاست کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم بندې او پر زده کړو یې بندیز ولګاوه، چې په دې سره لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې سوې. که څه هم دوی دا بندیز د خپل مشر تر امر ثانی پورې بللی و او ویلي وه چې د نجونو د زده کړو لپاره بېلابېل امکانات برابر او بېرته به دوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. خدا هغه څه دي چې لا په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او انجونو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د امرې هم په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو لوریو یې په منفي پایلو اندېښنې ښودلې دي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د تېر 2015 کال د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د انجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېر انجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي دي. د سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې انجونې هم له زده کړې محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پای پورې د افغانستان لپاره د شاوخوا 9.6 میلیارد ډالرو اقتصادي زیان لامل سي.